اته بجې شوې. احمد شیبریم سلامونه. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ازادي میلمه درته معرفي کوو. خو لمړی خبرونه، روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ تر شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همداراز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سېشنبې په ورځ د یو هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په وو نورو ولایتونو کې پر 1560 د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځشنبه پر ورځ خپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت ته پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه ده. د اف ای او په وینا هغه مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بستې ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسولیت ورتر غاړي دی. په دغو بستو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د خوړو نړیوال پروګرام تیر چهارشنبه وویل چې په افغانستان کې شزې د عوایدو ترلاسه کولو لپاره لږ فرصتونه لري. د کډوال نړیوال سازمان یا آی او ایم وی په تیر یو میاشت کې څه باندې 2500 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوې دي. د غیدارې د پنځشنبه پر ورځ په یو راپور کې وویل چې په دې شمیر کې 340 افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوې دي. د اوکران ولسمشر د دونیسک سیمه ل وهلدار شاره د اوکرانی ځواکونو تر وټلو ورسته ویل چې دا پریکړه د انسانانو د ژغورنې لپاره ضروری و. ولودیمیر زیلنسکی پرون په کیف کې د ناټو له سرمنشي مارکروټا سره ګډ خبري غونډې ته وویل روسی ځواکونه د وهلدار فشار او شاوخوا سیمو کې د اوکرانی ځواکونو سنگرونه ورانوي، خو تر هرې ودانۍ د انسانانو ژوند مهم دی چې له همدې امله اوکرانی پوځان د سیمې په شا شوې دي. د اوکران پوز د چهارشنبه پر ورځ د روسي ځواکونو لپاره لپسې بریدونه ورسته او هلدار شار پری شد. پر اوکران د روسي غیر معجب برید د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شوی چې لا هم روان دی. په دوبی کې د ایران د اماراتو هوایی شرکت پرون پنځشنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دریو ورځو لپاره د سیمه ایزې ناکرارۍ له کبله خپلې الوتنې لغوه کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې ایران تیره سېشنبه پر اسرائیل د توغندیو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. د فرانسې خبري اژانس خبر لمخي د اماراتو هوایی شرکت ویلي د عراق، بصره او بغداد د ایران پلازمینې تهران او د اردن پلازمینې عمان ته د نن سبا او بل سبا لپاره خپلې الوتنې لغوه کړې دي. د منځنی ختیځ د غستر هوایی شرکت د اکتوبر تر اتمې د دوبۍ او بیروت ترمنځ هم د الوتنو د لغوه کېدو اعلان کړی و. جنو نورو هوایی شرکتونو هم سیمې ته خپل خدمات تعلیق کړي دي. د سېشنبه په ورځ د جرمني لوفتانزا هوایی شرکت هم وویل چې بیروت ته خپلې الوتنې د نومبر تر 1 او تل ابیب ته خپلې الوتنې د اکتوبر تر 1 ځنډوي. تهران ته هم د دغه شرکت الوتنې د اکتوبر تر 14 ځنډول شوې دي. داو خبرونه لاس اجرډو څخه مو خبرونه واوریدل. دا اجرډو په روانه خبرونه کې
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. روند اخراج مهاجران افغان از ایران به شدت افزایش یافته. به گفته مقامات محلی طالبان روزانه تا به 3000 پناهجوی افغان از ایران اخراج میشن. بسیاری از این مهاجران از آزار و بدرفتاری توسط نیروهای ایرانی شکایت دارند. در اعتراض به این روند گروه از مهاجران در ایران به سرمنشی ملل متحد هم نامه فرستادند. مقامات ایران اخیراً اعلام کردند که تا 6 ماه آینده قصد دارند حدود 2 میلیون پناهجوی افغان بدون مدارک قانونی را از این کشور اخراج کنند. اما چرا این روند به این سرعت شدت گرفته؟ این وضع چقدر نگران کننده است و مهاجران بازگشته با چه سرنوشت مواجه خواهند شد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا، آزاد رادیو آزادی، و جواد امید، فعال حقوق بشر که از بلژیم مهمان ماست. بسیار خوش آمدید. جناب شهیدی، چه عوامل در داخل ایران باعث تسریع روند اخراج مهاجران شده؟
والا در ایران مهاجران افغان حدود 40-50 ساله که هستن، ولی در 10 سال اخیر مشکلاتی که ایجاد شده در مرزهای ایران از امنیتی و مهمتر از اون مشکلات اقتصادی باعث شده که این مسئله بزرگتر بشه، مشکل مهاجران افغان و بقیه مهاجران. مسئله اصلی و مشکل اساسی اقتصاد ایران هست، چون اقتصاد ایران با تورم بالا، مرزهای بسته، درهای بسته و اقتصاد بسته، در 20-30 سال پیش افغانهای مهاجر، افغانهای پناهجو به ایران با مشکلات چندانی روبرو نبوده و جامعه ایران و حکومت ایران اینها را به نوعی پذیرفته بود. در 10-15 سال اخیر هست که مشکلات اقتصادی به مردم عادی، به حکومت، به دولت فشار آورده و حکومت داران راه حل رو در اخراج افغان ها دیدن، در حالی که این افغان ها 4-5 یا 6 میلیونی که در ایران زندگی کردن و زندگی میکنن کار میکنن بیشترشون.
نگرانی های امنیتی گاه پیش کشیده میشه، این چقدر میتونه که
مقامات امنیتی ایران مسئله امنیتی رو در بین مرزها مطرح میکنن، اینکه مثلا داعش در لباس مهاجران افغان، پناهجویان افغان وارد ایران میشه، که ممکنه تا یه حدی حقیقت داشته باشه، ولی مسئله اصلی، مشکل حکومت با افغانهای مهاجر امنیتی نیست، برای اینکه افغانهای مهاجر اکثریتشون، میشه گفت 98%شون افراد عادی هستن که برای کار و یه زندگی بهتر با خانوادهشون راهی ایران شدن و در ایران زندگی میکنن و مشکلات امنیتی برای حکومت و برای مردم ایران به وجود نیاورده و نمیارن.
خب جناب امید، شما هم که موضوع رو با دقت پیگیری میکنید، چه اطلاعی دارین از وضعیت مهاجران در ایران این روزها؟
وضعیتی که ما اطلاع داریم، متاسفانه در بعضی از شهرها یا شهرستانهای ایران وضعیت مهاجرین اسفبار هست و کورسوی امیدی که مهاجرین افغان در ایران داشتن بسته شده، مخصوصا در روزهای اخیر با بازگشایی مدارس ما میبینیم در بعضی از شهرستانهای ایران حتی مدارس هر به روی مهاجرین افغان بسته است و نمیگذارن که مهاجرین اطفال خود در مدارس ثبت نام بکنن. خیلی از مشاغل از مهاجرین افغان گرفته شده در ایران و در خیلی از جاها حتی اجازه دستفروشی هم به مهاجرین داده نمیشه. وضعیت اقتصادی و مشکلات عدم سرپناه و عدم دسترسی به خدمات مثل آموزش و خدمات صحی گریبانگیر اکثر مهاجرینی است که در ایران زندگی میکنند. البته خب مهاجرین خوب است که به دستبندی های مختلف اونا رو تقسیم بکنه. ما مهاجرینی داریم که از 40 سال به این طرف در ایران زندگی میکنند، وضعیت اونا بهتر هست. مهاجرینی داریم که سرمایه گذار هست، وضعیت از اونا طبیعتاً بهتر هست و در شهرهای زندگی میکنند که به امکانات دسترسی دارند. اما مهاجرینی که به اصطلاح به گفته آقای شهیدی با عنوان کارگر و به خاطر یک زندگی بهتر وارد ایران شدن، وضعیت اسفباری دارن و معمولاً اینها هستن که تحت فشار قرار میگیرن.
خب جناب شهیدی، از اعتراضات به ما بگوین یک مقدار. ما تا جایی که من دیدم، گروه از مهاجران از افغانستان در داخل ایران نامه فرستادن و سرمنشی ملل متحد و خواستار توقف فوری روند اخراج مهاجران افغان شدند.
بله، این نامه را من دیدم، در چند ماده نوشته شده از طرف یک عده از اکتیویست ها و اینتلیکچوال ها و نویسندگان افغان که در ایران زندگی میکنن سالها. نکات جالبی داری و جالبترین نکتش اینه که از سازمان ملل خواسته که افغان های مهاجر در ایران و اونهایی که شایستگی دارن، تحصیلات دارن و حرفه‌ای رو بلد هستن به کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا و ژاپن منتقل بکنه. البته درخواست بجا و صحیح هستش، ولی تجربه شخصی من نشون میده که سازمان ملل نه تنها به افغانهای مهاجر در ایران، بلکه به پناهجویان و مهاجران سوری در ترکیه، عراقی ها در کشورهای مختلف هم همچین امکاناتی در سطح وسیع فراهم نمی کنه.
مخصوصا که بحث جنگ در اوکراین هم هست و این هم مهاجرین.
بله، جنگ در اوکراین، جنگ غزه، مسائل لبنان و جنگ های محلی که در آفریقا جریان داره، این قابلیت رو به سازمان ملل نمیده که به کل پناهجویان در سراسر جهان، نه فقط افغان ها در ایران، سوری ها در ترکیه، عراقی ها در ایران و کشورهای مختلف، به اینا سرپناهی بده. گرچه سازمان ملل دفاتری داره در ایران، در کشورهای منطقه، ولی این دفاتر کادر مناسب ندارن، بودجه مناسب ندارن و عزم و اراده قاطعی هم نیست در کشورهای جهان و در کشورهای میزبان مثل ایران و ترکیه که اقدامی عاجل و گسترده، نه به عنوان مثلا چند صد نفر رو از ایران ببرن کشورهای اروپایی، اون که بیشتر حالت سمبولیک داره.
که طالبان و ایران هم میبینیم که مناسبات پیچیده دارن. بیشتر صحبت میکنیم. خب یکی از معترضان که آگاهی داره از این نامه که فرستاده شده و آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و ما ویدیوی فرستاده میبینیم، بخش این ویدیو رو زود برمیگردیم.
کارزار سرتاسری اخراج مهاجرین افغانستان از ایران را متوقف کنید توسط فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، خبرنگاران، نظامیان دور جمهوریت را اندازی شده است به منظور دادخواهی برای مهاجرین افغانستان در ایران که در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند. ما صدای دادخواهی خود را از طریق اعتراضات، از طریق نوشتن نامه به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان و همچنان نوشتن نامه به سازمان ملل، برنامه های اسپیس، دید و دید با سران دولت ایران را اندازی میکنیم و نگفته نباید گذاشت که ما از سراسر جهان فعالین حقوق بشر میخواهیم که برای مهاجرین افغانستان در ایران دادخواهی بکنن، چون فاجعه بزرگ انسانی با دیپورت نظامیان به افغانستان در راه است.
خب جناب امید، این اعتراضات را هم شاهدیم، به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
مسلماً این اعتراضات میتونه تاثیرگذار باشه، اما نه به صورت گسترده و وسیع از او، و من فکر میکنم که حالا شاید یک سری اتفاقات رقم بخورد یا مدت زمان اخراج کم ذره طولانی تر شد. حالا همونطور که شما در ابتدای برنامه فرمودید، دولت ایران اعلان کرده که ظرف 6 ماه 2 میلیون مهاجر افغانستانی را اخراج میکنه، اما شاید این روند یک کم ذره طولانی تر بشه. ولی در کل متاسفانه در طول چند دهه اخیر که از حضور مهاجرین افغانستانی در ایران میگذره، ما یک رویکرد مناسب یا یک رویکردی که بتونه جوابگوی نیازمندی های مهاجرین افغانستانی در ایران باشه از طرف دولت ایران ندیدیم. بارها از اعتراض ها شده در مقطعات مختلف. خب طبیعتا یک سری فشارهای بین المللی می آید و شاید حالا یک سری امتیازهایی هم حالا گفته میشه داده بشه به دولت ایران به خاطر میزبانی از این مهاجرین. اینا میتونه این روند در فقط یک کم ذره کنتر بکنه، اما نمیتونه وضعیت به نحو احسن و قابل به حساب در پر و شایانی که مهاجرین میخوان بهبود ببخشه.
و در امی مورد بیشتر صحبت بکنیم که واقعا چقدر عملی به نظر میرسه، چقدر واقع بینانه است که ظرف 6 ماه 2 میلیون مهاجر اخراج شوند، چون که در بیش از 3 سال گذشته، یعنی از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ما شاهد این بودیم که موج از مهاجران از افغانستان رفتن به ایران و هنوز هم این روند ادامه داره.
والا در عمل امکان پذیر نیست که شما 4 یا 5 میلیون مهاجر و پناهجوی افغان که در ایران هستن اونها رو پیدا بکنید، بفهمید که کدومش مدرک داره، ویزا داره و کدومش نداره و اخراج بکنید. دولت‌های مختلف در ایران صرفاً برای تبلیغات داخلی چنین برنامه‌های ارائه دادن، شروع کردن به اجراش ولی در نیمه راه متوقف شده. همین هفته اعلام شد که ایران 10 کیلومتر دیوار کشیده در مرز افغانستان، قرار 50 کیلومتر دیگه هم کشیده بشه و گسترش پیدا بکنه به 300 کیلومتر. سال هاست که این مسئله مطرح میشه ولی حتی افغانهایی که از
اما این مرز با مراتب طولانی هست،
بلرته طولانی هست و افغانها و حتی قاچاقچیان انسانی که در بین دو مرز فعالیت میکنن، افغانهایی که اخراج میشن چند روز بعد از یه منطقه دیگه وارد میشن با پرداخت پول بیشتر. این فرق کرده. ولی دولت ایران به پهناوری خاک ایران که افغانها پخش شدن در بیشتر مناطق قادر نیست عملا تمام افغانهای غیر قانونی که آنچه که دولت میگه شناسایی بکنه، اینها رو ببره دم مرز، اخراج بکنه و مطمئن بشه که اینها بر نمیگردن، چون مرز طولانی هست و قاچاقچیان انسان هم در مرز ایران هم در افغانستان هستن، سال هاست که هستن و این هم مسئله علنی هست. فقط هزینه‌ای که باید افغان‌ها بپردازن برای رد شدن به این مرز طرف ایران بیشتر شده و پیدا کردن کار و درآمدزایی مشکل تر خواهد شد.
و در مورد وضعیت مهاجران در داخل ایران صحبت کردیم. خب جناب امید، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین به عنوان یک فعال حقوق بشر، وقتی که این مهاجرین از ایران اخراج میشن و باز میگردن به داخل افغانستان، در بعد به ورود با چه مشکلات و چالش‌های روبرو میشن؟
عمده مشکل مهاجرانی که از ایران اخراج میشن و وارد افغانستان میشن یک ابتدا سرپناه هست که متاسفانه دولت افغانستان یا حالا گروه حاکم در افغانستان، چه حالا در زمان جمهوریت هم ما همین مشکل داشتیم و حالا هم که بیشتر شده، متاسفانه او امکانات هم نداره تا بتونه این افغانهایی که روزانه 2000 یا 3000 اخراج میشن اینا اسکان بده در کمپ ها یا در جاهایی که سرپوشیده باشه و امکانات رفاهی در اونجا فراهم باشه، امکانات بهداشتی یا صحی در اونجا مهیا باشه. اینا عمده چالش هایی است که در بعد و ورود افغان هایی که اخراج میشن با اون مواجه میشن. و متاسفانه در حال حاضر بعد از اینکه حالا طالبان حکومت افغانستان رو به دست گرفتن و به قدرت رسیدن، یک سری از خدمات اینجویی یا مؤسسات هم در افغانستان کمتر شده. حالا در زمان جمهوریت مؤسسات مختلفی بودن که در بخش مهاجرین فعالیت داشتن و یک سری امکانات و سهولت ها برای مهاجرین فراهم میکردن، اما متاسفانه خیلی از مؤسسات به دلیل ناامنی ها یا به دلیل او که سیاست هایی که طالبان در قبال کارمندان زن و خانم دارن دفاتر خود بستن و یک سری از خدمات اصلا وجود نداره. و متاسفانه مشکل بعدی که مواجه میشن مشکل ترانسپورت است، به خاطر ای که اینا اکثرا از مرز دوغارون اخراج میشن و مرز دوغارون هم مرز است با اسلامقلعه یا هرات افغانستان و متاسفانه در ولایت هرات این ظرفیت وجود نداره که این مهاجرین همگی اونجا اسکان پیدا کنن و اینا باید به شهرها و ولایات خود برن. و متاسفانه
چی اقدامات برای بهبود با مزرد حرفای شما رو قطع کردم، چی اقدامات باید اتخاذ و صورت بگیره برای بهبود وضعیت زندگی بازگشتی ها؟
خب ببینید، در ابتدا باید در ساحه مرزی باید من فکر میکنم کمپ های ساخته بشه و تا این مهاجرین که میاین به دلیل از اینکه حالا جایی هم در هرات ندارن و هزینه زندگی در هرات خود از او هم بسیار بلند هست و اکثر این مهاجرینی که میاین از سر کار گرفتار میشن و پولی همراه خود ندارن و کمک هایی هم که حالا سازمان ملل میکنه در حد بسیار ناچیز است، به هر نفر مبلغ 2000 افغانی قرار است که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کمک بکنه و این 2000 افغانی صرفا کرایه راه از اونا را نمیشه، چی به این برسه که اونا بتونه مدتی را در هرات اقامت بکنن. من فکر میکنم اول باید یک سری کمپ ها و جاهای ساخته بشه برای مهاجرین در همو به حساب مرز ایران و افغانستان، و بعد از او هم مسائل ترانسپورتی یا مسائل حمل و نقل از اینا به شهرها از اینا فراهم بشه و تسهیل بشه. و بحث بعدی که وجود داره این هست که خب این مهاجرین برمیگردن، حالا اسکان داده شدن، بحث ترانسپورت و حمل و نقل از اینا هم حل شد، اما وضعیت اشتغال و کار از اینا چگونه خواهد شد؟ آیا گروه حاکم همین ظرفیت رو داره که بتونه به حالا 2 میلیون یا 3 میلیون مهاجری که برمیگردن زمینه کار رو فراهم بکنه تا دوباره اینا مهاجر نشن؟ و متاسفانه این ظرفیت وجود نداره و دوباره این مهاجرین حالا به نحوی یا از راه قاچاق یا سعی میکنن با گرفتن ویزه و راه های قانونی دوباره به ایران برگردن.
بله، تشکر از این جناب امید. خب در مورد اعتراضات تک چیز گفتیم، روایت جمهوری اسلامی حکومت معلوم هست، اما شاید بر مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که یک مقدار از واکنش های خود مردم ایران بگوین که مردم ایران چی واکنش نشان دادن نسبت به تسریع روند اخراج مهاجران به افغانستان.
حالا در سالهای گذشته تا همین 4-5 سال اخیر هیچ صحبتی از اینکه افغانها مزاحم هستند تو ایران نبود، چون ایرانی ها مردم مهمان نوازی هستند، افغانها هم زبان هم فرهنگ هستند، این مشکلات نبود. ولی در 4-5 سال اخیر در بین عده خیلی محدودی از مردم در شهرهای بزرگ این روحیه افغان ستیزی بیشتر شده. دلیل اصلیش هم بازم من برمیگردم به اقتصاد، برای اینکه خود مردم ایران از نظر اقتصاد، از نظر کار و اشتغال تحت فشار هستند و این باعث شده که یک نوع رقابتی بین اقشار پایین مردم ایران و افغانهایی که سخت‌ترین و سنگین‌ترین کارها رو در ایران انجام میدن به وجود بیاد. در کنار اون چندین حادثه و اتفاق هم بوده که مثلا افغان ها متهم به دزدی شدن یا متهم به کشتن و اینجور مسائل شدن که اون هم به ویژه در شبکه های اجتماعی در سوشال میدیا بزرگ شده، ولی اکثریت مردم ایران مشکلی با مهاجران و پرندگان افغان از نظر تاریخی نداشتن و ندارن. ولی این افغان ستیزی هم به نوعی شیوه تبلیغاتی پیدا کرده در بین عده خیلی کمی، ولی در ایران مدافعان حقوق بشر و اکتیویست های مختلف به شدت دارن با این مبارزه میکنن که این روحیه افغان ستیزی در بین قشر خیلی کمی از جامعه را باید از بین برد و باهاش مبارزه کرد و راه حل اساسی پیدا کرد برای حل مشکل افغانهای مهاجر و پناهجو در ایران که اخراج نیست و افغان ستیزی راه حل اساسی نیست.
و شما به نکته جالب اشاره کردین که گفتین برخی از موارد در شبکه‌های اجتماعی بزرگنمایی میشه و بزرگتر میشه. خب آیا اینطور ارقام وجود داره که مثلا شما میدونین که میلیون ها افغان در ایران فعلا زندگی میکنن، چی تعداد از اینها معمولا متهم میشن به موارد را که ما شما هر از گاهی میبینیم در شبکه های اجتماعی؟
آمار رسمی و حتی غیر رسمی موجود نیست، ولی در رسانه های ایران، در خبرگزاری ایران هر از گاهی میاد که مثلا فلان افغان در از فلان خانه دزدی کردن یا فلان افغان هم دعوایی داشتن با چند ایرانی زخمی شدن، ولی در اقلیت هستن. من میتونم بگم ممکنه 2-3% تخمینی هست که ممکنه این حوادث پیش بیاد، که در خود ایران در بین ایرانیان هم این حوادث پیش میاد و روزمره است. در هر جامعه شما قتل، دزدی و کشتن دارید، از جامعه غربی بگیرید تا تمام کشورهای جهان، و این ایران و افغان هم مجزا از این واقعیت نیستن. ولی همونطوری که گفتم به نوعی داره بزرگ نمایی میشه
و تاثیر انتشار این خبرها قابل ملاحظه
و تاثیر از حکومت هم بعضی موقع میخواد استفاده بکنه که بگه افغان ها مزاحم هستن، وارد کارهای جنایی میشن، دزدی میشن و باید اخراج بشن و دامن میزنن به این موج افغان ستیزی، در صورتی که در سطح جامعه 85 میلیون ایران 4-5 میلیون افغان زندگی عادی خودشونو دارن، به قوانین ایران احترام میذارن، سنگین ترین کارها رو انجام میدن و کمترین امکانات هم از طرف دولت و حکومت بهشون داده میشه.
خب جناب امید، اگر بر بگردیم به گذشته، مناسبات طالبان در دهه 90 میلادی با ایران خصمانه گزارش میشد، ولی در این بیش از 3 سال مناسبات رنگ دیگری گرفته، ظاهرا صمیمی هست و گرم است، شاید رفت و آمدهایی بودیم و اینها، اما اخراج دست جمعی مهاجران افغان و از ایران به افغانستان به نظر شما چی پیامدهایی میتونه داشته باشه برای این مناسبات بین طالبان و ایران؟
ببینید، به نظر من تاثیر آنچنانی نمیتونه روی مناسبات طالبان به عنوان یک گروهی که فعلا حاکمیت در افغانستان به دست داره و دولت ایران داشته باشه، به دلیل از اینکه خب طالبان، من حتی فکر میکنم خوشحالم هستن از این وضعیت، به خاطر از اینکه خیلی راحت میتونن از بین این مهاجرینی که برمیگردن سربازگیری بکنن و نیروهای خود تقویه بکنن. شما حالا ببینید در از سال 2021 به این طرف گفته میشه حدود 2.5 تا 3 میلیون افغان به ایران مهاجر شده و اگر اینا برمیگردن طبیعتاً طالبان میتونن هم صفوف سربازای خود قوی تر بسازن و از بین این مهاجرین هم حالا اونایی که سرخورده شدن از رفتن به ایران بالاخره سربازگیری بکنن و به نحوی شاید طالبان راضی هم باشن و حمایت بکنن، در حالی که ما در خیلی از حالا جاهایی که طالبان یا سخنگویان طالبان صحبت کردن شنیدیم که همیشه خواستن از مهاجرین که به افغانستان برگردن. خب طبیعتاً اونا اهدافی را دنبال میکنن و من فکر میکنم یکی از اهدافی که دنبال میکنن این است که بتونن از بین مهاجرینی که از ایران برمیگردن اینا سربازگیری بکنن و صفوف خود تقویه بکنن و به اصطلاح بتونن همو جایگاه یا پایگاه اجتماعی خود تقویت بکنن.
تشکر از این. خوب شما هم به تبع با ناظران صحبت میکنین، با تحلیلگران، اونا چی میگن در این باره که وقت صدها هزار انسان از ایران به افغانستان اخراج میشن، چقدر میتونه که تأثیر بگذاره بر مناسبات بین طالبان و تهران؟
مناسبات طالبان و حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پرفراز و نشیب بوده، گاهی به همدیگه نزدیک شدن بر علیه دشمن مشترکشون و گاهی از همدیگه دور شدن برای اینکه از نظر ایدئولوژیک اینها با هم فاصله دارن. طالبان افراطی‌گری سنی هست، ایران افراطی‌گری شیعی هست، از نظر تاریخی و ایدئولوژیک، از نظر سیاست هم با هم دیگه فرق دارن. ولی در مسئله مشخص پناهجویان افغان، اخراج پناهجویان از ایران و همچنین اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به نظر من برای طالبان مشکل زا هست، برای اینکه چند صد هزار افغان، زن، بچه، کودک، جوان، پیر وارد افغانستان میشن و طالبان باید به اینها نان بده، کار بده، کودکان باید مکتب برن و این فشار مضاعفی هست بر دوش طالبان که نمیتونه، درسته که آقای هم اشاره میکنه سربازگیری میکنه، بخشی سربازگیری هست، ولی از چند صد هزار نفر ممکنه چند هزار نفر سرباز باشه، ولی بقیه رو طالبان باید شکمشون رو سیر بکنه، پناهگاه بهشون بده، مکتب بفرسته، به بهداشت و صحتشون برسه و این برای طالبانی که خودش هم پول نداره، اقتصادش ضعیف است، مشکل مضاعف ایجاد خواهد کرد،
مخصوصا در شرایطی که ملل متحد میگه میلیون ها نفر پیشاپیش در افغانستان تحت کنترل طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو هستن و اینها. همینجا باید تمام بکنیم، بسیار زیاد تشکر قدرت شهیدی همکارم از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد امید فعال حقوق بشر از بلژیم، سپاسگزارم و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
زنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې مېرمن ملمنه ده چې له غواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې. هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابت کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري. د میدان وردګ ولایت پخوانی ښارواله ظریفه غفاری مو ملمنه ده. دا به په دې مرکه کې د ښاروالۍ په مهال د ازادي راډیو د ازادي ژوند کیسه راټول کړي. زموږ ملمنه
ده. کورم ودان سلامونه تاسو او سستول قدر من اوریدونکو ته. زه په کابل کې په 1433 کال د تلې میاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی یم. ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی. زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو. بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کابل، بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوی تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو، نو پکتیا ته پلار جان سره لار شو، ټول کړه پکتیا ته لاړه. بیا شاوخوا پنځه نیم کاله پکتیا کې ونو. بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغ شویم، پکتیا له مخزن عالی لیسینه. په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغ شوم بیرته کابل ته راغلو، او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسیو میاشتو کې ما بورسیا یا اسکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندوستان کې.
تاسو هندوستان یاد کړل، الته مو څه وویل د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې، او بیا چې کابل ته راغلې په کابل کې مو کار پیل کړ؟
هندوستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې، او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماسري دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده، او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې. او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د ماسري دورې په پای کې، نو ما هلته یو راډیو بنسټ کې خود په وردګ ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره، چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و، او بیا وروسته وردګ ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما راډیو د پیغلا اف ام راډیو په نوم راډیو بنسټ کې خود په ورده وکي. بیا له هغه لارې نه ورو ورو ورده او کیز د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا لم د غزینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت د شاروالي ریاست بسته امکان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نهه میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوې کولای چې خپل وظیفه په وردګو کې د شاروال په صفت پیل کړم او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت شهدا او معلولینو ریاست مهنیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او مایوبو او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسؤلیت ورده غاړي او چې دغه ریاست رئیس په صفت مې څو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړوم چې دوی یو چیري انتقال کوم او بلاخره سرحد ژوند او زندگی جرمني ته ورسید. نو اوس مهال جرمني کې هم خپل کورنۍ سره
ستاسو په ژوند کې به شاید دا ډیره جالبه موضوع وي چې شاروال شوي په میدان وردګي څنګه مو وغوښتل چې داسې ویدندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې لدې چې زه د شاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کړم او یا هم پوه واوسېږم پې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یوه ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګرو ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شار او وردګ ولایت دا ما توقعا لاول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی ما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید چارواله شم. ما ویلی چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه، یو هغه دی وی چې کشت اوی نشت للمي. نو زما لپاره ده د شاروالي بس لپاره امکان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې، په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې وله او هڅه یې کوله
وروسته له دې چې وټاکل شوی او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نوماندوی اسناد به ارګانی محل ته لیږئ، ارګانی محل بیا هغه کومه اداره چې مسؤلیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابي. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوي. نو دا ماته اولو کې ډیر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندری زما په مقابل کې ډیریدي او زه په جزئیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړ سرمن صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی. دا اجنټا ده د مسلمانانه ده د په بهرنیو هیوادو کې د سویلی نو د دې په اسلام کې شک دی. دا کچېری میدان خار کې شاروال کیږي دا به ډیر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه هده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کړ او ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو د هغه ځای و چې دا هماغه ځای و او دقیق هماغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې کچیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي. یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو ټارګټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره پیدا نه کوي او نه لري چې یو ښځه له رقابت نه ودروي، او یا هم دا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکي. نو دوی طبیعي غیر سالم برخو ته ځي، او بالخصوص زموږ په ټولنو زموږ غوندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنۍ ټولنه نه ده دا رقم. دغه تحلیل ته په کتو ما نو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتړله. ښه وه نه میاشتې وځندېدې، خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو ول چې نه میاشتې ستاسې کار وځندېدو چا وځنډاو؟ او کدا هم په داسې په لنډو کې راته وویست چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه میاشتې پروسه کې خو د سیمې مافیا، اقتصادي مافیا، حتی هغه کسان چې د طالبانو پر اتک سره څو میاشتې همغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته، شاروال شو په میدان خار کې، دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه. خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و، هغه والی د ولایت او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډیره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نشم او یا هم زه کار پیل نشم کړی. او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول، هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې. نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې. نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده او هغوی هدایت ورکړ چې زر تر زره باید زه معرفي شم، چې هماغه اوز دفتر ته معرفي شوم. او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم، زه یو دوه الی درې ورځې دفتر ته لاړم، نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لکه خپل هغه ته راشي، عادي حالت ته راشي، یا یو وضعیت هم چې و زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم، څومره کارمندان چې و د ادارې یو تن میرمن نه وه او نور ټول نارینه، ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله د موټر مې شاروالي ته نن ودرې شاروالي کې ودرې د دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته، لږ کار مې وکړ، اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و، هغه نه ووتلی ادارې نه. نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بیرته والي صاحب ما ته بیرته زنګ ووهلو. د هغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفر الدین یمین و، چې اوس هم په کابل کې دی، څه وخت مخکې کابل ته بیرته اوستون شو، هغه زنګ یې راته ووهلو چې ته یو څو ورځې نوره مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نورم دفتر ته لاړم، نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و، او زه کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندان ته هم هدایت ورکوم. بیا ما غو چې بل ورځ په ما غو ورځ بیا ما خپل اداره کې یو جلسه ونیو او خمه یاد دی چې ما کارمندان ته وی چې اوس نو مسولیت د ادارې ما سره دی که کار کوئ دغه اداره که نه کوئ نو لطفا استعفا راکئ کیدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له هماغه و چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې باور وکئ، یعنی حتی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې وو او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم، یعنی مخ وم په اداره کې، خو خوند یې همدغه به خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې. او یوه ډله خلک بالخصوص مېرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د ښاروالۍ په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډېر زیات ښاروالان ول، لیکن کم اوریدلی دی چې حملې دی پیښې بیوي. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حملې وشوې، که څنګه؟
حملې دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او ستونزې ناخوالې وي چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بالخصوص لکه څنګه چې ما تاسو وویل زما اداره کې یو کس و چې وخت ناوخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات یې شریکول، او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره له لورې راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خدا هغه وو، بل هغه مهم برخه ده و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل، نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتک په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید ښاروالۍ ته ورکړی وای هغه پیسې یا کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولي. او دا زه چې کله ښاروالۍ ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دوکانه د ښاروالۍ ریاست سره ثبت وو او هغه ښاروالۍ ته عواید ورکول، او دا 13 دوکان هم فقط د ښاروالۍ خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې وو چې په کرایه ورکوي. نو دغه سې ډېر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې موږ شوای کولای په زما د ښاروالۍ په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې موږ په جریبون ځمکې تصفیه کړي او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک کې چې دی هلته مصب کې دا راځي ریاست په همکاري شهرکون و غصب د ډېر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. له همدغه ادرسونو نه یو خدا ودرېد، او بل دا و چې بالخصوص هماغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ به چې د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده دغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو له لورې ډېر کېدې. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې، او په دې ټولو حملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ حمله په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډېر ترخې خاطرې هم د ښاروالۍ نه راته پاتې دي، ډېر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بس نه لم دغه لارې نه چې ما انتخاب کوم. خو زه لنډ یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځیدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت ډیټیل زه نه ځم. زه وسوځیدم، ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان، نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان مې راسره بستر و، او پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې، دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس د غټه ګوته چې ده دغه یې له بنداژ نه راته ویسته و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړه او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او د مغ خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت مې کولو، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن مې په سر تړلی ورته وتلم، همغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینه و سره، نه پوهېږم چې څه پېښه وي، خو سوځېدلی شبخانه کې بسره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد، او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و، خدای یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخیراته مخې واړولو چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندلو، ما ویل نو دا څه خبره شوه، وی چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه همدغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووایې چې زه ښاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځې په تا راځي، ما درته ونه وی چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې درباندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکه، دا ټولنه همدغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډیر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هغه خبرې مې را یاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړې جرمني ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یو موده بیرته افغانستان ته ستنه شوې، میدان وردګ تم لاړې، کابل تم لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وځم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو، یوازنۍ پلان زما دا و چې، او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما د کورنۍ په وسلو کې داخل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولای خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اوګست پورې هم د نولسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم، زما کورنۍ څوک نه و باسي له افغانستان نه، نه هماغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لمرانی غمو له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې ځو، څنګه به کېږي، ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی و، یو فاونډیشن و، زوس هولمز فاونډیشن په نوم یادیږي. دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل، نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 23 د فبروري کې ولکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین وروسته ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل، بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولای یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د انجو له لارې ځین کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، ورده و کې وګرځیدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیم هم نه و لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تما ډیر و د دې لپاره چې زه شاید ډیر وشم کولی دا تګ راتګ وکم، او یا هم بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې واوسیږم. میدان اوی نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان اوی نه، هلته ماته ستونزې جوړې شوې. شاوخوا دوه نیم ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږیږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږیږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولی و، نو زما خیال دی چې ما ورته وویم زما خو پلارجان تاسو شهید راته، او ورونه مې واړه دی جرمني کې دی، او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیئ، معقد نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي، ماته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه، په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره، یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي، یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډیر وي تر ګټه، زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته دغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلې وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډیر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړل، ویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاري سرخون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2023 کال پوری، یعنی دوه کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلمی واخیستل. او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په هغه وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولی د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 د اګست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروډکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی، یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي چې دوی بیا ډایرکشن یې همدغه اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېر خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.